السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زیر ملمو د خبری مجلې کوربایم لمړی لاند خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د دوو نورو خبریالانو د نیول کېدو خبر ورکوي د دې مرکز په خپل ویب پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولی او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې دوو خبریالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بې قیدو شرطه خوشې کېدو غوښتنه یې کړې جواد رسولی د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسؤول مدیر د اژانس روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس نوم اسلام الدین اسلام امان الدینی ښودلی دی خبر پاڼه زیاتوي چې 29 کلن امان الدینی د عمدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوی و د ایران د بشری حقوقو سازمان یو بې پرې بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروې په پلازمینه د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی د افغان وګړي د قضیه پاړه یوه با خبر سرچینې د سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی و د سرچینې په وینا نو وړه چې په یو ورغنی شرکت کې د ساتونکو په توګه دنده مخته وړه یو بل کارګر سره تر لبزي شخړې وروسته هغه وژل و یو شمېر څارونکو باور د ایران په قوانینو کې د عمدي قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزې ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي د افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمان نه دی اعلان شوی د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 سره افغانان له پاکستان په یو چارتر الوتکه کې د کاناډا وانکوور ښار ته ورسېدل د ادارې پرون پر خپل اکسپاند لیکلي چې د افغانان په خپل سفر د اوتاوا او تورانټو په ګډون د کاناډا شپږویشت سیمو ته دوام ورکړي د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر تېرمه دا هېواد لږ تر لږه 40,000 زیانګالو افغانانو ته د هر کلي هدف ته رسېدلی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتو لیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پرونې غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه وشوه د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ایران د سه‌شنبه په شپه د جنوري په 14 د پاکستان په خاورې کې پر هغو مرکزونو د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بولي پاکستان هم په خپلواړه د ځوابي حملو په ترڅ کې د پنځشنبه پر ورځ ایران په قلمرو دننه د دوی قوالات وسلوالو مرکزونه پر خکرل پاکستان په تهران کې خپل سفیر را بلل ویل دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تلل دي اسلام آباد ته د سندو اجازه نه دا ورکړل شو او د فلمونو نامتو ډایریکټر جیمز ایوري غواړي چې په 19 کلنۍ کې افغانستان ته په 1968 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستعد فلم جوړ کړي ایواري بعد خپل دی فلم کې له 16 جګړو او افراطیت مخکې سولایز افغانستان ننداري ته وړاندې کړي د ایواري په خوانې همکار ګیلز ګارنر چې د فلمونو پراټولولو کې هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم لومړی او شی بوت خاص ور اخون کې او ډیر شاعرانه دی ګارنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د خپل ټاټوبې تصور له منځه تللی دی جیمز ایواري په 2018 کال کې چې 90 کلنو اسکار جایزه وګټله د ته دا جایزه ماته په خپل نوم غږ وکړه فلم د سناریو په خاطر ورکړل شوه تاسو ازادي رادیو ته غوږیست د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندیدو دوام په خوست کې د غلام خان بندر محدود فعال دی خو د ترخه په ګډون بیا لا بیل ترانزیټي لارې هم تړلې دي
د تاجکستان مونږ په ولاړ دي ازبکستان ولاړ دي قزاک ولاړ دي د ایران د روسي مونږ په کې ولاړ دي پاکستان مونږ ولاړ دي د افغانستان ولاړ دي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رواني میاشتې لپاره راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله 190 تنه مړه شوي دي
وقتی که داز دکتر مراجعه کردن دکتر کله چی دکتر ته مراجعه وکړه دکترانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي
د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو هڅه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې کړې څو په اړیکو کې د نوې ترنګلتیا مخه ونیسي
پردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
نن شنبه ده، د مرغومی دیرشمه او د جنوري شلمه نیټه. بیا هم خراغلی که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نښې نښانې ښکاري، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریز توکي لېږدوي ولاړې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بېګانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې یاد شي، ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې، خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارۍ چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لارۍ هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله. خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه، دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوي لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ اسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې اخلاص کوي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مننه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مننه پکې ولاړ دي، د پاکستان مننه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورت د نشتون نه وجنه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کیږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبرې کړې څو په اړیکو کې د نوې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسې له زغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په چاودنه کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړ چې د چارواکو په خبره په عادل پنشیری هم مشهور دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې پر روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنج شنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د ویان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاري او د یو بل ملي حاکمیت او ارزي تمامیت ته د درناوي له لارې حل شي. متحده ایالاتونه هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تورې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران ځواک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی، د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینې راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تیرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشې شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
روغتیا نړیوال سازمان د روان میاشتې له پیل راهیسی په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د یو سلونه وی کسانو د مړینې خبر ورکړل. د سازمان د ساري ناروغیو د خبرېدو په نوم یو راپور خپور کړ او په کې لیکلي دا کسان د افغانستان په سلور دیشو ولایتونو کې مړ شوي چې له دې شمیر 83 له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40 زیات ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو یو شمیر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د صحي سکتور په اړه اندېښنه ښودلې وه او دا یې هم ویلي وو چې ډېر شمېر ځایونو کې د پخوا په پرتله د درملنې کچه خرابه شوې ده او تر څنګ یې د درملو نشتون هم اندېښمنوونکی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړو شویو کې تر 83 زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40 زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80,000 پېښې ثبت شوي چې ډېری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو دریو کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمیر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسیدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شو او د شدید تنفسي ناروغي لامل مړ شو.
او زمانی که از پیش ډاکټر دوباره به خانه می اومد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لار ډیره اوږده وا او د ټیکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا لس یا 15 دقیقې به پیاده ګرځیدلې وی چې په لار کې نفس تنګ شو او ساه یې نشوای اخیستای. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه د اینمی حالت میفته و جان میته.
د کابل خروسیدون کې فرشته همایي چې د ترور لور یې چې ولس کله نه و د دې ناروغي له امله مړ شو. فرشته ازادي راډیو ته وویل چې د دې چلې پلا روغ دی و او کورنۍ پر وخت درملنه ونه شو کړی.
وخت کې داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټر او
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیر د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نشو وړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمي ورښتونو نشټوالی سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلي هنریا ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایي که هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیره هغه ناروغان چې د دې سونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سخت او سونزو سره لاس او ګریوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته نه وخت رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هیواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډیر لږ دي.
او قصبات کشور ما شفاخانه های تخصصي کمتر دیده میشن.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ سړې هوا او په سور موسم کې د اسانتیا او د نشټوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورسال کې چې لا هم ایران او پاکستان د افغانانو جبري اخراج روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسې وستو ته اندېښمنه ده. وای دوی داسې یو هیواد ته ستنېږي چې د وګړو دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ یونیسیار په خپله اکسپاڼه یو راپور خپور کړ او ویې ویل د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. افغانستان ته ډېری ستانه شوي افغانان د سرپناه کار او روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي. ورسلاغه چې پاکستان له خپل خاورې د افغان کډوالو جبري اخراج پیل کړ تر اوسه یې نیم میلیون زیات افغانان خپل خاورې ته راستانه کړي دي. په همدې حال کې له ایران هم د افغانانو جبري اخراج په بیلابیلو ډولونو باندې روان دی او هره ورځ د افغانستان پولو ته له ایرانه افغانان راستول کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله اکسپاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یې زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوې کورنۍ هم د سرپناه کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جاینماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو. تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو موس یو دوه توشکې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنې سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د ده د کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل. ډیری دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنېدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8 اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8 پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
یاله بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړي دي چې د یو شمیرو لنډیز اورو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې حبت الله خونزاده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان جنو میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوي دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زوره واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤولې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هیبت الله اخونزاده د پنځشنبې د ورځې د وینا دا برخه اقتباس کړې ده چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنګساري شي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له ډیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې فوربس بیا د هغو ښځو او ماشومانو په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړي دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشومانو غم خوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر میرمنې او ماشومانو. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر 1.5 زره ډیر کورونه یا یو مخلخاور سره خاورې کړل یا سخت زیان من کړل او د اکثرو زلزله ټپلو څاروي مړ شوي او کروندې ویجاړې شوې دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو لقبل ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزو نه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رخېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړیو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې ساړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې ازادي رادیو واوري او زموږ خبرونه تعقیبوي. ازادي رادیو سلیر وی ساعته نه یوازې چې سي په میډیم سپا یا منځنۍ سپا باندې اوري بلکې کول شي زموږ په اړه تام سر راخاره کوي. دا ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساعته زموږ په وی پاړه باندې هم خبريږي. وخت ساسي د پیغامونو را رسیدلې بیرابل پیغامونه چې ساسي مشتره رسیدلې دي هغه درته خبرو خو یادونه کوم چې ساسي پیغامونه موږ سره هغه مشرالي کلیونه دی خبر شوی خوندې دي. ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولګي په هغه شمیره چې ساسي پیغامونو په پای کې خبريږي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابل خبرونه کې چې سلیر وي ساعت دي هغه تاسو ته خبرو کو. البته د غشمیره د واتس اپ شمیره ده او هر کله کولای شي موږ ته خپل پیغام پرېږدي. دا هم ساسي پیغامونه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړل دي غنم مودغسی پر وچېدو دي مروره بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي دغه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسیږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دی غریب خلک پښکستان دا غنمایندگان ټول دغه خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نور کوي خپلې خوري غریب سړي ته نور کوي دا غا مسولین چې ما سی وی څنګه کوي دا د زمون ژغونه واوري چې دی رات د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلکستان دا غنمایندگان ټول د غلط خلک دی نیت سم توځي کوي خپل ځانو ته کارټی نو دا زمون ژغ دی ورسیږي د مسول خلکو تر غوږه پوري.
عبد الله تعالیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګا شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالي پر ډمبر لرو بیا نو د ناوی ولسوالي صدقه سرازه ګرمسیل ولسوالي د خانشین ولسوالي د دیشو دی دغه درې ولسوالي روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پر نو سره سوالي جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بوغرا غاړه نو مش خپل د مرکزی چارواکو سره غوښتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالی څخه دا کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالی را ورسېده. ګرمسیر ولسوالی څخه شروع کې دغه سيزه تر دي شو غري دا ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالی نشلي خانشین دي دي شو د ګرمسیل دي دا د ولایت سره دا درې ولسوالی نشلي نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړ کړي چې موږ د سخت سون سره مخامخ موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې موږ مسولینه واوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس چلروشت دوه سو یو